آزادی رادیو یوی بلیخ پراونی تزه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم دیده یو ساتخ پراونی مطالب کابل ته د برتانیا د یو پلاوی له سفر وروسته طالبان هیله من شوي چې له نړیوالو سره به یې اړیکې ټینګ شي.
موږ هڅه کوو چې ټولې نړۍ ته قناعت ورکړو چې له افغانستان سره خپله همکاري ولري.
ازبکستان او ترکمنستان د افغانستان ثبات د منځنۍ اسیا د ثبات لپاره مهم بللی. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د تیرو شلو کلونو د پوهنتونونو د فارغانو په اړه د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر له انتقادي وینا څخه ناسم تعبیر شوی.
تبصره کړې ده په دې چې د شل کلن اشغال لاندې چې کوم تعلیمي جریان په مخ تللی ده دا کفایت نه کوي.
په غزنی کې خلک د کاروبار له نشتوالي شکایتونه لري او په کونړ کې بې سرپرسته میرمنې او کونډې د مرستو غوښتنه کوي.
زما مشر زوی او هغه وپات شو او نورم د ګټو وټ هیڅوک هم نشته. واړه ماشومان راته جاړي او د لږې نه د تندې نه.
نور مطالب او په دوهمنی مای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم لرو. له هر سمخ کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی د روغتیا نړیوال سازمان وایي که افغانستان د کورونا ضد واکسین څخه ژر تر ژره کار ونخلي نو دا واکسین به ضایع شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریزو سیالیو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا روانیږي او په باکو کې د ایران د لوی مذهبي مشر اړوند جماعت او دفتر بند شول. بشپړ خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او اندېښنه ښودلې چې که په افغانستان کې د کورونا ضد 1,600,000 دوزه واکسین څخه ژر تر ژره استفاده ونه شي ښایي ضایع شي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره دبلیو ایچ او ژمنه کړې چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې له خپلو همکارانو سره د واکسین یو کمپاین وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په ورته وخت کې ژمنه کړې چې په پروان، لغمان او کاپیسا ولایتونو کې به ډېر ژر نوي لابراتوارونه جوړ کړي او لدې مخکې په نیمروز او کونړ کې د کورونا د معایناتو لپاره لابراتوارونه جوړ کړي وو. وروسته له دې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د تشخیص معاینات خورا کم شوي دي. د طالبانو د حکومت استازو او د ایران د دولت یو پلاوی د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا او په سوداګرۍ کې د اسانتیاو په برخو کې موافقه وکړه. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې چې پرون خپور شوویلې له ایراني پلاوی سره یې سلا وکړه چې د یوې میاشتې په ترڅ کې به د دواړو خواوو جګپړي پلاوی د اسلام کلا دو غارون په بندرونو کې د شته ستونزو ارزونه وکړي. همداراز موافقه شوې چې هند ته به د دو غارون چابهار لاره د افغانستان د تجارتي مالونو او وچه میوې د انتقال د لارو چارو د سنجولو په برخه کې ایرانۍ لوري لازمي څېړنې او مطالعات کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر کابل د طالبانو تر واکمنې وروسته د افغانستان اقتصادي ستونزې زیاتې شوي. بانکونه سم فعال نه دي، لوږه په زیاتېدو ده او نړیوالو د یو احتمالي بشري ناورین د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي د شل اووریزو سیالیو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا له کابل روانېږي. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
اووم تاریخ د اکتوبر به دوی د پلازمینې کابل نه قطر ته ځي او د قطر نه به بیا متحده امارات ته ځي. د کرکټ د بینی شورا د خوا هم موږ ته میسج راغی چې ستاسې د لوبغاړو ویزې او مسایل خلاصې شوي دي.
د شل اووریزو نړیوال جام په متحده عربی اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. د لوبې د اکتوبر په 18مه پیلېږي. افغانستان په بی ګروپ کې له هند، پاکستان او نیوزیلند سره یو ځای شوی دی. په دې نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه د اکتوبر په 15مه ده. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست ژمنه کړې چې له هېواده بهر به د موسیقي چارې سنبال کړي. ښاغلي سرمست فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې له کابله تازه د موسیقي د لسګونو زده کوونکو او استادانو تر وتلو وروسته دا هیله ورته پیدا شوې ده.
دا کوم کسان چې له افغانستانه اوس وتلي موږ په اسانۍ کولی شو چې د افغانستان بهر ډېره ښه ارکسترا جوړه کړو.
د دوشنبه په مخام د افغانستان د موسیقي د انسټیټیوټ لسلو زیات زده کوونکي او استادان چې نیماین جونی او میرمنې دي له کابله د قطر پلازمینې دوهې ته ورسېدل. ټاکل شوی چې دوی به له قطر څخه پرتګال ته ولاړ شي. د آذربایجان حکومت په پلازمینه باکو کې د ایران د لوی مذهبي مشر اړوند جماعت او دفتر څو ورځې وروسته له هغه بند کړل چې تهران د آذربایجان پولو ته نږدې پوځي تمرینات وکړل. د ایران تسنیم خبری آژانس پرون خبر ورکړ چې حسینیه جماعت او په باکو کې د آیت الله علی خامنهای د استازي سید علی اکبر اوجاق دفتر د آذربایجاني چارواکو په امر مهرلاک شو او وتړل شو. د آذربایجان د کورنۍ چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د دې جماعت د بندېدو علت د کورونا د وبا مخنیوی یاد کړی. د تهران او باکو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې په سپتمبر میاشت کې پاکستان او ترکیه د آذربایجان له ځواکونو سره یو ځای د ایران سرحد ته نږدې پوځي تمرینات وکړل. ایران هم د اکتوبر په لومړۍ نیټه د آذربایجان پولو ته څیرمه پوځي تمرینات وکړل. په روسیا کې د سه شنبې په ورځ 1590 کسان د کورونا له کبله مړه شول چې دا د دې وبا له پایله تر اوسه د 24 ساعتونو په ترڅ کې په دې هیواد کې تر بل هر وخت د کووید 19 ناروغۍ د مړینې لوړه شمېره ده. په روسیا کې د کورونا پر ضد د مبارزې ډلې پرون دا خبر هم ورکړ چې په 24 ساعتونو کې له 25 زرو زیات کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف د کورونا وضعیت ناوړه بللی او ویلي دي چې علت یې د واکسین کمښت دی. د روسیې له 1.2 میلیونه نفوس څخه 2.3 میلیونه تر اوسه واکسین شوي دي. او د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې مشر وایي چې د اقلیم له بدلون سره په نړۍ کې د اوبو کچه ټیټه شوې او طبیعي ناوړه پیښې په زیاتېدو دي چې هم ژوند ګواښي هم نړیوال اقتصاد. پیتر تالاس د سه شنبې په ورځ په ژنیف کې یوې خبري غونډې ته وویل
د اقلیم د بدلون تر ټولو ستر تغییر د اوبو له درکه احساسي شي او دا د طبیعي آفتونو بنسټ دی. په حقیقت کې دا هغه پیښې دي چې بیا بیا تکراری شي چې د انسان پر ژوند او اقتصاد اغیز شیندي.
ښاغلی تالاس په 2021 کال کې د اوبو او هوا په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال دا خبره هم وکړه چې په 13 کلونو کې د اوبو کچه 1 سانتي متر ټیټه شوې. د ده په وینا د جنوبي قطب او گرینلاند ډیر کنګلونه هم اوبه شوي دي. خبرونه مو له آزادې راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. همدراز د خبرونه په دوهم نیمه کې د آزادې او اوریدونکو اونیس پروګرام خبريږي. ورځو د خبرونه لومړی موضوع ته. کابل ته د برتانیا د یو پلاوی سفر طالبان هیلمن کړی دي چې له نورو هیوادونو سره به سیاسي روابط ټینګ شي، خو برتانوي هیئت د دې سفر په ترڅ کې له طالبانو څخه یو لړ غوښتنې کړې دي. له بلې خوا د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له نړیوالو غوښتي دي چې تر هغو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني چې د بشري حقونو په برخه کې اقدامات نوي ترسره کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
طالبان وایي له بریتانیایي پلاوي سره د ډیپلوماتیکو اړیکو ته راژوندي کولو په نیت خبرې کړې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د افغانستان د انتقالي دورې لپاره د بریتانیا څنګهړي استازي سیمن ګاس د طالبانو د سرپرست رئیس الوزرا لمرستیال ملا عبدالغنی برادر او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د یو غړي ملا عبدالسلام حنفي په شمول له یو شمېر طالبانو سره د سیشن بي پورس په کابل کې ولیدل. له شغلي ګاس سره په سفر کې په قطر کې د بریتانیا د سفارت شارج دافیر مارتن لانګدن هم ملګری وو. د طالبانو ویاند او د دوی د رژیم د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد آزادي راډیو ته وویل چې دوی له ټولو هیوادونو سره د سیاسي روابطو په خاطر خبرو ته چمتو دي. موږ هڅه کوو چې ټولې نړۍ، مهمو هیوادونو، همداراز ملګرو ملتونو، د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او نورو لري او نږدې هیوادونو ته قناعت ورکړو چې له افغانستان سره خپل همکاري ولري او له ډیپلوماتیکو لارو خپل مسایل حل کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې بریتانوي پلاوی د طالبانو له استازو سره پر دې وغږېده چې څرنګه بریتانیا د افغانستان د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې مرسته کولای شي، څرنګه د دې مخنیوي کېدای شي چې افغانستان د ترهګرو په امن ځای بدل نشي، او پر دې خبرې وشي چې طالبان دې د هغو کسانو مخه نه نیسي چې غواړي له افغانستانه ووسي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په وینا بریتانیایي پلاوی له لشکیو ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند مسله هم مطرح کړه. بل لور ته طالبانو د حکومت د بهرنی او چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په ټویټر کې د برېټانیې پلاوی د سفر په اړه لیکلی دی چې خبري د ډیپلوماټیکو اړیکو د راښوندې کولو د بشري مرستو او امنیتی تضمینونو په اړه وی. بلخی زیاته کړه چې د برېټانیا پلاوی د طالبانو مشانو ته وویل چې صدر اعظم بوریس جانسن د اوسنیو شرایطو په نظر کې نیولو سره غواړي چې له افغانستان سره اړیکې ولري. طالبان ویلي دي چې لندن باید د روابطو په برخه کې مثبت ګامونه واخلي او د اړیکو یو نوی باب پرانیسي. بلخی زیاته کړه چې دوی له نورو هیوادو هم غواړي چې د طالبانو د حکومت د کمزوري کولو لپاره هڅې ونه کړي. کابل ته د برېټانیا د پلاوی تر سفر مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون د نړۍ له شلو سترو صنعتي هیوادو یا جی شل څخه وغوښتل چې د طالبانو په مشرۍ د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره دي د ښځو او نجونو د حقونو د حمایت په ګډون یو لړ شرایط کښتي. ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ سې شنبه د جی شل هیوادونه په یوې فوقالعاده غونډه کې د افغانستان مسله وڅېړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی په خپل تازه سرګندونو کې ویلي دي چې د تیرو شلو کلونو د تعلیمي مؤسسو له فارغانو هیڅ تمنش کېدی. د مسلې د ګڼو ځوانانو غبرګونونو پرول و مغختل په دې تړاو د طالبانو وضاحت واخلو چې طالب چارواکي ولی بیا بیا دا ډول سرګندونې کوي. د طالبانو لویان زبیح الله مجاهد سره هلی اسد مرکه کړې. لکه ښاغلی مجاهد څخه لومړی پوښتلې دي چې د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر ښاغلی حقانی د سرګندونو هدف څه وو؟
وزیر صاحب منظور دا نه دی چې دا خلک نور په درد نه خوري، بلکې د تبصره کړې ده په دې چې د شل کلن اشغال لاندې کوم تعلیمي جریان په مخ تللی ده، دا کفایت نه کوي، باید دې ته پیاوړتیا ورکړي، قوت ورکړي، او دا د ازادۍ روحیه ډېره په ښوونکو او شاګردانو کې دا ډېره وي. ځکه چې طبیعي خبر د موږ تاسو د شاهدانو چې په تېرو شلو کلونو کې دلته امریکایي اشغال موجود و، هر شی له هغو نه متاثره و. په دې معنی چې د ازادۍ مسله، د بهرنیو هیوادونو د تسلط، د خلاصون مسله، د هغه پیمانه چې لازم و دا به کېدای شي د تدریس په جریان کې نه سوی کېدلی، د خطراتو د ستونزو له امله چې دلته موجود و، یا د هغه تسی سیستم او نظام له امله دلته موجود و. خو دا هېڅ کلم په دې معنا نه ده چې هغه تخصصي برخې یا مثلا طبابت، انجینري یا نور اقتصاد په برخه کې، د حقوقو برخه کې چې کوم تخصصي اړخونه دي هغه به هم نه د اعتبار وړ نه وي. صرف په فکري لحاظ باندې خبره سوې ده چې فکري لحاظ دغه حالت تعلیم لا پیاوړی سي، لا قوي سي.
دوی څه مو دوړاندې همدغه سي ورته موضوع یاد کړی و، ویلي و هغه چا چې دکترا کړی دی او ماستری کړی دی له هغه چا سره چې مدرسې ویلي ده د پارتلې ور نه دي، نه یې ارزښت او نه یې قدر. هغه موضوع خبرګونونه لزان سره لرل
هغه سوی تفاهم هغه د مطلب دا نه و چې ارزښت ور نه دي، خدای مکه، یا هغه په دد نه، هغه یو نظامی برخه باندې یا په دې باندې خبره کول چې په نظامی لحاظ باندې کوم کار چې موږ په جهادي ساحه کې وکړو او هغه د مدرسو په شاګردانو باندې وسو، د پانتونو یا نورو برخو کې دومره نه و، یعنی په کچه نه وغیره نظامی اړخ ودل. او دا طبیعي خبره هم ده، پانتونو غوښتي لپاره اوسې طبيبانو، ډاکټرانو، انجینرانو، مسلکي خلکو ټولنې ته وړاندې کیږي، لپاره نو ځان نظامی خلک وړاندې کیږي. دا یو یو بحث کړی اوسې ته ډېر پورې مطلب دا شی و نه داسې خدای مکه چاته توهین وسی یا په چا باندې باور نه وي یا څوک بې ارزښته وبل سي. موږ تاسو د ټولنې خلک یو، په دې ټولنه کې مختلف اقشار زموږ د ټولنې لپاره مفید دي، مهم دي، او هغه کار کوي، مسؤلیتونه لري. او داسې جار چې شق جلا ده او یو بل کار نه سي کولای، یو بل چې نه سي استخدام کېدلی، مسلمه خبره.
لکه تاسو چې اوس یادونه وکړه، د دوی هدف دا و چې دوی چې د مدرسو په زده کوونکو کومه جګړه وګټله او اوس راغلي دي حکومت کوي، او د ښوونځیو او ماسترانو او دکترا درلودونکو خلکو دغه کار ونه شو کولای. فکر کوي راتلونکو ښوونځیو کې به دوی جګړې لور ته د میلان خبره کوي کنه فکری رغونه وکړي؟
نه دا حالت مطلب یو نظامی بحث او د جهاد توصیف او زکه دا خبر حالت سوی دغه لوی
همدغه خبره همدغه خبره مثلا اوس زیاتره ځوانان دا خبره کوي چې مونږ باید نور له جګړې وځو د جګړې له توصیف د جهاد له توصیف باید مونږ وځو مونږ باید په فکری لحاظ پرمختګ وکړو له نړۍ سره سیالي وکړو ټیکنالوژي مختلف شو یعنی د لوړو زده کړو وزیر کا ارزل دغه خبرې کوي فکر کوي ځوانانو ته دا څه پیغام درلودل شي
او زه فکر کوم دا بیا مهم سي خبر نه ناسم برداشت د دې معنی دا نه دي چې وستول خلک به توپک پوغتی ما مشته وي چې تخصصي برخې دي ځانته کار لري ځانته مسلک لري ځانته بخش معلوم ده په برخې ټول کار کړی یا کوي موږ باورې زموږ ځوانان په انجینری برخې فارغې کې د هیواد لپاره به کار کوي تبتوابات درخ کی فارغی گیم دی هوا تبتوابکار کی او کپو تکنولوژی و اقتصاد و سائنس و ریاضی و مختلف نور و فنون کی فارغی گی اگر دی هوا تبتوابکار برخو کی کار کی سیارتی آده و مگدار ناندیده نسنی والی زیده طولانا با پکت یا جنگ ضرورت تری او یا ازادی مسئله مهمه نور دی ارتقا مسئله دی پیورتیا مسئله دی پرمختگ مسئله دا طول دوغو اخشار کو دی تلالی یعن دار رتسیوی ندی صرف بحث نظامی و بحث دی جهاد پا توصیب باندی و دی جگره پا گتولو باندی بحث و ال تا دی ادوان دا سکلی سی یعنی دا لوی کار دی مدرسو شاگردان و وسو کولی دی تا هم لوی کارو ولی این کس کرده دا مانه نلی سی دا نور اخشار و نیس ندی کلی اگر دی طولن بلا بلا برخ دی غم مسئولیتون دا نو مسئولیت جلاد
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې د افغانستان دوه شمالي ګاونډیو ازبکستان او ترکمنستان د افغانستان ثبات د ټوله منځنۍ اسیا د ودې لپاره اړین بللی خو په شمال کې د افغانستان له بل ګاونډي تاجکستان سره د طالبانو د رژیم ناندری په زیاتېدو دی
د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف سره د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان پر روان وضعیت خبري وکړي د ازبکستان د ولسمشر د رسنیو دفتر پرون تر دې لیدنې کتنې ورسته په یو بیان کې وویل د دوړو یوډونو مشانو په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګیدل د منځنۍ اسیا لپاره مهم وبلل او څرګند یې کړ چې دا د ټوله منځنۍ اسیا د دوامدار پراختیا کلی ده ورسته تر دې چې طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیو دا اندیشنې پیدا شوې چې شایي امنیتي ګواښونه له افغانستانه منځنۍ اسیا ته مخ کړي دا ویر هم زیاته شوه چې ممکن په لسکونو زره کډوال په تیر بیا د افغانستان له شمالي ولایتونو منځنۍ اسیا ته مخ کړي د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف له خپل ترکمنستاني سیال سره تر خبرو وروسته خبري غونډې ته وویل تاشکند او اشقابات به د افغانستان له خلکو سره د سولې او ثبات د ټینګېدو په خاطر مرسته وکړي او دا دواړه هیوادونه د نیت لري چې د افغانستان په تړاو د څو هیوادونو ترمنځ مشترکو پروژو په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکړي د ترکمنستان ولسمشر بردی محمدوف هم وویل چې د افغانستان په برخه کې د تاشکند او اشقابات همکاري کولای شي چې په افغانستان کې د سیاسي اجتماعي وضعیت پاتې کېدو او اقتصادي وضعیت کې مرستندوی شي بل لور ته د افغانستان د بل شمالي ګاونډي تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولي پروژو وضعیت کړکېچندې یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تاجکستاني وسلوالو ته وسلې مهمات او وسایط ورکړي دي او دا کسانې له پولیسو سره ځای پر ځای کړي دي د دې سرچینې په وینا طالبانو په بدخشان کې اویغور وسلوال له چین سره د پولي لوښتو لري کړی دي د تاجکستان یو سرحدي چارواکي ویلي دي چې تاجکستاني وسلوال په بدخشان کې له نوی وسلو سره لیدل شوې دي او له دوی سره د امریکایي هومبي سرحدارو په ګډون یو شمیر نوی وسایط شته دا ادعا په بدخشان کې د افغان پوځ یو پخواني افسر چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم له اخیستو ډډه وکړه تایید کړه د تاجکستان او طالبانو ترمنځ کړکې چې روسا تر دې زیات شو چې د تاجکستان ولسمشر د ملګرو ملتو عمومي غونډې کې تیر میاشت په خپل وینا کې وویل چې په افغانستان کې د یو همشمول حکومت جوړ شي دا سی حکومت چې په هغه کې د ټولو سیاسي ډلو له شکلو او قومونو استازي وي طالبانو د شغل رحمان د څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله بللې ده او تاجکستان ته خبرداري ورکړې ده
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوس هم قدر منوریدونکو تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې او مطالبه د مخکتنی اوریدو ترابولم
د نېشنل نیوز انټرنټي خبرونه په یو لیکنه کې د افغانستان روان وضعیت کتنه کړې او لیکي هغه جګړه ماران چې افغانستان یې دړې وړې کړې او پر دې هوا د امریکا د پوځي حمله تر شاهد قدرت پیاوړي چلی انجول کړیو او سپجلا وطنۍ کې لاس او پخې وهي نېشنل نیوز لیکي کله چې شپږونه مخکې طالبانو کابل ونیو د جګړه مارانو تر خپل نفوذ لاندې سیمې او مانی له لاسه ورکړي، خو دوی تر اوسه په خپل پخوانیو لقبونو پورې نښتې دي. دوی هغه والیان دي چې ولایتونه نه لري، هغه جنرالان دي چې پوځونه نه لري. د خبرونه په لیکنه که څه هم ډېر کمې نښې لیدل کېږي چې دوی د پروان دوبي کې د افغانستان له چټک سقوط څخه کوم درس اخیستی وي، له لرې د بل حرکت لپاره توطیه جوړوي. د دوی ترمنځ د ژورو اختلافاتو سره سره خبرونه د لږ تر لږه دو مختلفو ډلو د یوځای کېدو خبره کوي. د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور زوی خالد نور ویلي دوی ته پکار ده چې د یوې متحد جبهې د رامنځته کولو لپاره کار وکړي او مشري او داسې څوک واخلي چې لسیزې په خپل هیواد کې پاتې شوی وي. نېشنل نیوز خبرونه وړاندې لیکي د نور پلار له مارشال عبدالرشید دوستم سره چې دواړه په یوه ورځ له افغانستانه وتښتېدل ګډ کار کوي. په لیکنه کې وړاندې لولو عطا محمد نور اوس په دوبۍ کې دی او دوستم هم بیرته ترکیې ته تللی، هغه هیواد ته چې نوموړي ورسره له اوږدې مودې راهیسې اړیکې پاللې. د نېشنل نیوز په لیکنه ښاغلي نور ویلي خلک دې تمه نه کوي چې یوه معجزه به وشي او زیاتوي، موږ نشو کولای چې افغانستان بیرته په دریو میاشتو کې ونیسو. د نېشنل خبرونې په لیکنه ښکاري چې بله ډله د افغانستان د بهرنیو چارو د پخواني وزیر صلاح الدین رباني او احمد مسعود ترمنځ چې دواړه نږدې دوستان دي جوړه شوې. مسعود چې د افغانستان د پخواني نوموتي جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی دی، د طالبانو په وړاندې د دوهم مقاومت په نوم ډلې مشري کوي. د نېشنل نیوز په لیکنه ډېرې هڅې روانې دي چې مهمې څېرې سره راټول شي او پر یوه مشرتابه او یوې ستراتیژۍ موافقه وشي، خو یوه ستونزه چې په دې برخه کې تر اوسه نه ده هواره شوې د یوه کوربه موندل دي. د خبرونې په لیکنه په اوس وخت کې د یوه فعال سیاسي مقاومت لپاره د کوربه په وړاندې احتمالي غبرګون ډېر لوري څنډې ته کړی دي. وړاندې لولو په دې برخه کې یوه غونډه چې په پام کې وتیره میاشت په ترکیه کې وشي، هغو اندېښنو ته په پام چې ښایي هغه طالبان په غوسه کړي لغوه شوه. امریکایي سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې او په یوه برخه کې لیکي د پلازمنې کابل په هره برخه کې لیدل کېږي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په چټکۍ مخ په خرابېدو دی. د دولتي ادارو له کارکونکو نیولې چې تنخواوې نه دي اخیستې او د نغدو پیسو د ترلاسه کولو لپاره هر ورځ د بانکونو په مخکې په کتارونو کې تیروي، د دې ښار په لوی پارک کې د جګړو له امله تر بې ځایه شو کورنیو پورې خلک ډېر پارېدلي دي. سټارس اند سټرایپس لیکي 13 کلن امان نصیر چې د خرادي په یوه ورکشاپ کې کار کاوه او له امریکایي ځواکونو سره د یو قرارداد له مخې هغوی ته فولادي سیفونه جوړول وایي، اوس چې امریکایي ځواکونه له دې هېواده تللي ورکشاپ یې تړل شوی او دی د دې ورکشاپ له نورو 15 کارګرانو سره بیکاره شوی دی. نصیر وایي په خوا کې شریفه علي چې د خیاطي دوکان لري په دې وروستیو کې مجبوره شوه چې د خپل پخلنځي عصري وسایل د کور د زړو وسایلو د خرڅلاو په بازار کې وپلوري، ځکه لکه چې طالبان د اګست له نیمایي وخت رسېدلي ډېر مشتریان نور دوکان ته نه ورځي. د نوموړي په وینا هغه اوس هیله کوي چې دې ته مجبوره نشي چې د خیاطۍ ماشین هم وپلوري. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه نصیر وایي خلک اوس هغه څه چې له طالبانو په لومړۍ ورځو کې بیرېدل نه بیرېږي، خو ستونزه اوس دا ده چې زموږ خېټې مړې نه دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په غزنی کې هغه کارګر چې په ورځنۍ مزدوري بوختي وایي چې له یوې خوا ګراني دوه چنده زیاته شوې او له بلې خوا کارونه په ټپه درېدلې دي، دوی شکایت کوي چې هر ورځ د مزدورانو چوک ترځي خو ډیرای وخت خالی لاس بیرته کورونو ته ستنیږي.
د غزنی ښار په فرخي څلور لارې کې تقریبا دا 50 کلن کاریګر د نورو لسګونو کاریګرو ترڅنګ ولاړ دی. په ډاډه زړه خبرې کوي خو نه غواړي چې نوم یې په راډیو کې واخیستل شي. دی وایي له تیرو شلو کالو څخه د غپل کې ترازم او روزانه کوم، که څه هم چې خپله مینه مې نه ده آباده کړې خو د نورو د مینو په آبادولو کې مې توره ګیره سپینه کړه. تر اوسه مې ترې وی اندازې د خپلې کورنۍ ساتنه او پالنه ښه کولای شوای، خو په تیرو شلو کالو کې دا لومړی ځل دی چې له دومره لوږې او بیکارۍ سره مخ کېږم. د زیاتوی اوس کارونه نشته. په یو شتروزو کې مې درې ورځې کار کړی او هغه پیسې مې هم په نس خوړلې دي. دی وایي میرمن څلور لوڼې او درې زامن مې په کلي کې پریښي او راغلی یم چې دلته روزانه وکړم.
دا یوازې دغه سپینګیری نه دی چې له ګرانه یو بیکاری سره ټکوي، بلکې دلته په دغه څلور لارې کې د کار په مخلص ګونه نور کسان هم ولاړ او ورته شکایت لري. دوی وایي هره ورځ راځي خو ډیری وخت خالي لاسونه بیرته کورونو ته ستنیږي. د غزنی ښار اوسیدونکی عبدالرازق هم شاوخوا څلوېښت کاله عمر لري، وایي میرمن درې لوڼې او یو زوی لري، کور مې هم په کرایه نیولی دی. نوموړی وایي پخوا یې دومره څه ګټل چې ګزاره یې پرې کېده، خو اوس کار نه ورته پیدا کېږي او ګراني هم یو په څلور زیاته شوې ده.
دلته راغلی یو د چاک باندې دا څو شپې کېږي چې ولاړ یو او کاروبار هم نشته دی، همدغسې بېکاره تاویږو هشته او نباشته دی ساره راش پلکیت هم ماشان دغسې ځو کارونه نشته، کارونه ټول په ټپه ولاړ دي.
د غزنی د یک ولسوالۍ خاناغه تقریبا درش کلن ځوان دی. دی هم په دغه پلکه د کار په انتظار ناست او سندره لګولې ده. د خاناغه په څیره کې زیاته مایوسي ښکاري. نوموړی وایي که یوې خواته زیاته ګراني راغلې نو بلې خواته کارونه یې په ټپه درېدلي دي. دی له طالبانو غواړي چې خلکو د کار په پیدا کولو کې بیړه وکړي.
یاره کاروبار خو بیخی مزه نشته ده، دغه څو ورځې که نیم بیکاری د کار بیخی درک نشته دی. باید کوشش وکړه چې کار کاریګر ته پیدا کړم، مثلا پانګونه کاروبار چالان شي.
دلته په لسګونو کاریګر د کار په تمه ناست دي. د لارې پر سر د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده. یوې بلې خواته موټران تیریږي چې هر موټر لږ سوکه کېږي. ډلې ډلې کاریګر ورزغلي، هر یو د ځان د کار صفت او د تلو سفارښتنه ورته کوي. وایي تر نورو ډیر کار درته کوم. له دغه ځایه ډیر لږ کسان کار ته بیول کېږي، خو دغه کاریګر له طالبانو غواړي چې حالات کنټرول کړي، خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او د ګرانۍ مخه ونیسي. د طالبانو مشران بیا ډیری وخت په خپلو خبرپاڼو، اعلامیو او ویناو کې د حالاتو د کابو کولو، خلکو ته د کار پیدا کولو او د ګرانۍ د مخې نیولو ژمنې کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په کونړ کې کونډې او بې سرپرسته میرمنې د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي له کومې ورځې چې په هیواد کې بدلون راغلی، ډیر خلک بې دندو شوي او ورسره د دوی اقتصادي وضعیت هم خراب شوی دی.
لاس را مشته اوبه هم نشته دی، واړه راته چغې سوري وي، تندي بچي مري، چا ته لاس ونیزو، چا ته یې وو، څوک هم د مزدورۍ نشته دی.
دا 15 کلنه سعیده ده چې درې کاله وړاندې د ژوند ملګری په جنگ کې وژل شوی او د نیم درزن بچو پالنه هم دې کونډې ته پر غاړه ده. سعیده وای د ګټي وټي څوک نشته، بچی وږي، تګي او بې جامو دي. دا یوازې سعیده نه ده، بلکې د هغې په څیر په زرګونه نورې کونډې او بې وسه میرمنې شته چې د کورنیو او ماشومانو سرپرستۍ درانه پیټي ور په غاړه دي. د نورستان د وانتویګل ولسوالۍ اوسیدونکې څلوېښت کلنه مریم هم له همدې میرمنو څخه یوه ده. هغې راته وویل د ماشومانو پلار یې شاوخوا 15 کاله وړاندې وژل شوی. له هغه وروسته یې خپل مشر زوی ته د امید سترګې غړېدلې، خو هغه هم تیر کال جنګونو واخیستلو او دوی په سپین میدان بے سرپرست پری خودل.
زما مشر زوی او هغه او پات شو او نورم د ګټ ورته هیڅ کوم نشته دی. الله سره مشته دی، نور میسم نشته دی. د خدای تعالی غریبانان سو واړو ماشمانه را ته جاړي او دولګي نه د تند نه ډیر عجز او بے وسه سو د سخت نه منګه دی زیل را
د یادو بے وزله او کندو میرمنو په خبره چی د تیر حکومت پر مهال ډیر خلکو کارونه درلودل، هغوی به د دوی لاسنیوی هم کولو، خو اوسنی بدلون سره هغوی هم بې روزګاره شوي چې ورسره د دوی په څیر د بې وسه کورنیو ستونزې نورې هم زیاتې شوي دي. دوی له طالب چارواکو، خیریه ټولنو او بډای افغانانو د مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې طالب چارواکي بیوي دوی نړیوالو خیریه ټولنو او بډای افغانانو باندې غږ کړی چې په کونړ کې بې وزله کورنیو سره کومک وکړي. یو شمیر بهر میشتو کونړیانو بیا د دغه ډول بیچاره کورنیو لاسنیوي ته لستوني رابډ وهلي او له هغه ځایه د البرهان په نوم خیریه بنسټ ته خپلې نغدې مرستې رالیږي او هغوی بیا په مستحق کورنۍ ویشي. د یاد خیریه بنسټ مشر مولوی برهان الدین برهان ازادي راډیو ته وویل دوی په تیرو څو ورځو کې نږدې سلو اړمنو کورنیو ته خوراکي توکي ورکړي دي.
موږ تقریبا د سلو کورنیو سره بې ځایه شو سره یتیمانو او کونډو سره مرسته او کومک کړی دی. چاغي کې وړو دال بوره غوړي کم اولنی ضروري شیان دي شامل دي. له موږ سره د بهر نورونه افغانان چې هغوی په خپل وطن او خپل هیوادوالو باندې زړه خوږیږي هغوی مرسته کوي او موږ یې دلته په پوره شفافیت سره توضیح کوو. نو د ټولو ورونو غواړم چې همدا ډېر اړین وخت دی او افغانستان د یو بشري ناورین او د خوراکي توکو د قلت سره مخامخ دی. د خپل وس او توان په اندازه باندې هر یو ورور کومک وکړي.
په افغانستان کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو جګړو کې د کورنیو په لسګونو زره سرپرستان او د ګټي سړي یو وژل شول او یا هم معلول شول چې اوس د وژل شوو کورنۍ او معلول کسان د ژوند سختې ګالي او د هر چا مرستو ته اړتیا لري. که څه هم چې اوس هم په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې او خستلې د هر چا له وسه وتلې دي. ملګرو ملتونو او بیلابیلو نړیوالو ټولنو اندېښنه څرګنده کړې که چیرته د ژمي له رارسېدو وړاندې افغانستان سره د خوراکي او نورو اړینو موادو مرستې ونه شي نو دغه جګړه ځپلې هیواد به د ستر بشري ناورین سره مخ شي.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو خو له هغه مخکې په موکړې د خبرونو لنډیسته د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې که په افغانستان کې د کورونا ضد 1,600,000 واکسین څخه ژر تر ژره استفاده ونه شي ښایي دا واکسین ضایع شي. ډبلیو ایچ او د دې ستونزې د مخنیوي لپاره ژمنه کړې چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې له خپلو همکارانو سره د واکسین یو کمپاین پیل کړي. د طالبانو د حکومت استازو او د ایران د دولت یو پلاوی د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا او په سوداګرۍ کې د اسانتیاو په برخو کې یو لړ موافقې کړې دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي د شل اووریزو سیالیو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا له کابل روانېږي. د شل اوورونو نړیوال جام چې په متحدو عربي اماراتو او عمان کې ترسره کیږي د اکتوبر په 18 پیلېږي. د افغانستان د موسیقۍ د انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست ژمنه کړې چې له هېواده بهر به د موسیقۍ چارې سنبال کړي. ښاغلي سرمست په یوه تازه مرکه کې ویلي چې له کابله اوس د موسیقۍ د لسګونو زده کوونکو او استادانو تر وتلو وروسته دا هیله ورته پیدا شوې ده. د آذربایجان حکومت د دې هیواد په پلازمینه باکو کې د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي اړوند جماعت او دفتر څو ورځې وروسته له هغه بند کړل چې تهران د آذربایجان پولو ته نږدې پوځي تمرینات ترسره کړل. په روسیا کې پرون د 24 ساعتونو په اوږدو کې 895 کسان د کورونا د ناروغۍ له کبله مړه شول چې دا د دیوبال پایله تر اوسه په یوه شپه ورځ کې د دې هیواد تر بل هر وخت زیات د کووید 19 ناروغۍ د مړینې لوړه شمېره ښیي. او د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې مشر وایي چې د اقلیم له بدلون سره په نړۍ کې د اوبو کچه ټیټه شوې ده او طبیعي ناوړه پیښې په زیاتېدو دي چې د په وینا هم ژوند ګواښي او هم نړیوال اقتصاد. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. ستاسو له پیغامونو
جناکای اسکول چې ودای دغه ته موږ ضرورت لرو. جناکای ډاکټرونو کېږي نرسې کېږي پولیس کېږي دغه ته ډېر غټ ضرورت لرو. تلیفون د برای مهرباني دغه کور وکي. بل دا د افغانستان جنډه یې رنګه کړه. دا جنډه زه نه د کرزی وه نه د بل وه نه د بل وه دا د اوښتنۍ جنډه وه د افغانستان نشان وه یا په زمن د جماعت وه.
عبدالله نمیشم د کندهار ولایت څخه موږ د طالبانو څخه دا غوښتنه لرو تر څو دلته په کندهار کې ټکان بیخي زیات شي. هره شپه ټکان کېږي په هر کور کې مریضان سه سپین سرې او سیاسرې او جسمانو سپین ژرې سه. نو لطفا دغه ټکان دې بند کړي که څه هم د خوشحالۍ ټکان دي. خلک ډېر به تکلیف دي. د شپې هم شروع وي د ورځې هم شروع وي. او بل غشتنه میداده چې د بیکاری د خزيات دي خو رکی توکي لور دي شنو ګیسو ګازو د پټرول د شاندې پرور کې مت سي نو په دې هله چې دا مشکلات حل شي.
زه د اسلامي امارات یو خیرخوا مولوی زاده د لغمان څخه یم. زه اوس د کابل په الوخیلو کې خټه کوم. د دې ټول مشکلات په خپل امارات ولې توجه نه کوي؟ ولی وزیران د ولایت او مرکز په جامع جماعتونو کې خلکو ته د تسل لپاره نه زی ډوډۍ او رزق خدای الله تعالی په لاس کې دی. تسل ورکول تسلی ورکول د امارت په لاس کې دی. حضرت عمر په کوڅو کې ګرځید نو کدا کار نه کوي. هیڅ والی د جمعې په لمانځه کې وایي ولایت کې بیان نه دی ورکړی که توجه نه کوي د خدای په لحاظ.
محمد داوود کې مې د هرات څخه او د کورخت ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډېر مشکلاتو کې یو. دلته په اصل کې کوکولو د بادغیس او د غور وو د هر اصاب چې راغلي وو موږ دلته اوس موږ هغه کورونه لښتي دي موږ نظر کوو په یو نیم کال کې هغه مخ د فسادي دولت چې وو کله چې موږ خبر کړی هغه پیسې زموږ کې وخوړلې خو هغه تر اوسه په یو نیم کال کې زموږ سره هېڅ شی په مخ نه ده. موږ دلته باد دی ګرم دی یخ دی خلک د ولږې سره مخ دي نو
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
آزادی او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو ز اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې هله چې یو خوشاله اونې مو تیر کړی وي په دې اونې کې هم تر ډیره اوریدونکو راته د طالبانو لراته ګروسته په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت او د غراز نورو اړوندو مسلو پیغامونه پریخي. دا پیغامونه اورو په دې خبرونه کې موږ د دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویان سره مرکه هم لرو. دا مرکه ورسره راځي خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چې په دې باندې په دا مملي چې شی باندې ده انل هغه کوي خلک سره د نن لنګ جوړوي او ګیره چې هر څوک فری دی هو سنت دی سنت رسول صلی الله علیه وسلم دی کنه پریا نه په ګناګار ده صحیح ده دا خطا څخه کار ده معمولی چیز باندې شی باندې ما اړای کیږي چې موږ دا سه یو دا سه یو د ټوله دنیا ته معلوم شوی یی ټوله دنیا په جنې دنیا کې اسلام ده دنیا ټوله په اسلام راغلی ده ار سړی اسلام پیژنې شکر الحمدلله مسلمان یو قسم د مو پرابي چې زده وی پلټای طرفدار نه هم لا اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم نور د هیڅ طرفدار نه هم نه ز پلټای غوړم نه ز بدشاهي غوړم نه ز کورسي غوړم. برای مهرباني افغانستان ډیر غریب ډیر زبردل حکومت دی ډیر تبا شو ډیر کونډې یتیمان مشومان دي نو دومره کار وکړي چې دا ټول د سره را ټول کړي دغه غمو خړای خا اوس تاسو نه یو بل تاسو کوم دا تاسو درنه کوم چې دا هغه چې وو د بیرغ شو دا د اشرف غنیم نه وو دا د خلکانم نه وو دا د پرچمیانم نه وو دا یو افغانستان زور نشان وو په دې باندې د جماعت عکس وو دا تاسو راوغورځو په خو باندې په لګاته کې خاتې په جماعت کې په لګاته کې جماعت رنګوي نو دې باندې حسد کو پر نشان نه ولګلای دا موږ د پلارانو د نکانه شای وو په فوري د بیرغ د اسلام ودروي د افغانستان بیرغ دی دا د افغانستان نشان دی.
السلام علیکم. زه عبد الله سیمت د سیلمند ولایت څخه څنګه سیلو وسالم سلام امارات نه غشتنه ده چې سیدی اراد پتی د توچو کی افغانستان نه دای چې بغلان غلی شو سیو په تک خوړی اته ته یو سر سر پاکستاني کله د سیلل دی ایو خلک به اواز لګي او د بل خو شان نه سیګران شي ملګری مسولیت واخلې چې په غاړی ویل د خپل توجه نه کوي ویل د اقتصاد توجه نه کوي خېلو چې دا به د کنټرول شي
دا نه بیا غو دی چې لارې سره خلاص کی د حکومت ته یو نه کی د غوړ کی چې د غوړ یار ځان چې دا هیڅ کارونه سره خراب دی ولاګه دا بیا غو دی چې دا نه بیا ته یو نه کی مرسته راځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلہ چې جوړ وروغ بس زه جاوید افغان يم هم دا لازه د میوند ولسوالۍ څخه در سره پاری کوم زموږ د امارت د ورپورو کسان څخه دغه هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې بیې ډېرې لوړې شوي دي که دا درته وایم چې یوه ډبه غوړي په 2200 کلدارې دي نو دا 2200 کلدارې د یو غریب دپاره بیخي ډېرې ډېر شی دي نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو بیې څه ارزانه کړي و سلام په احترام
د آزادۍ راډیو محترمو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم زه هلال یم له اروزګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبره کوم زه له طالبانو وروڼو څخه البته د ټولو طالبانو څخه نه بلکې د بعضو طالبانو څخه خصوصا چې زموږ په سیمه کښې حاکم شوي د هغو څخه دا شکایت کړم چې دوی له کومه رئیسه دلته حاکم شوي دي مخکې د دوی په شخصي اډو یا بازارونو کښې زموږ دوکاندارانو څخه هره میاشت د شاروالۍ په نوم باندې پیسې ټولولې خو متاسفانه د دې پیسو هېڅ آبادي نه معلومېدله هېڅ کاروبار یې نه معلومېده حتی موږ په دې باندې هم نه پوهېدلو چې دغه پیسې چېرته ځي او کومو جګو ته لوېږي یا په څه کارو باندې مصرفېږي اما متاسفانه اوس چې مرکزي بازار ایله شوی دی ټول دوکانداران مرکزي بازار سره انتقال شوي یو تقریبا دوې میاشتې یا درې میاشتې کېږي چې اوس دلته هم هر میاشت پیسې ټولېږي خو د دې پیسو هېڅ کار نه معلومېږي او هېڅ لار یې نه معلومېږي چې دا پیسې چېرته ځي او په څه کار باندې مصرفېږي حتی په بازار کښې د دوکاندارانو لپاره تر اوسه پورې هېڅ آبادي کار هم نه دی شوی تقریبا که درته ووایم چې صرف یوه دانه او پاشم یوه ورځ کښې نه ده شوې چې د دوکاندارانو څخه دا دوړې او ګرځونه ورک شي دا دا خبره شوه بله خبره دا چې دغه د پیسو ټولول په داسې ترتیب باندې کېږي چې نه د میاشتنۍ کرایې نوم ورکول کېدلی شي نه د مالیې نوم ورکول کېدلی شي او بالکل د شاروالۍ نوم خو هېڅ نه شي ورکول کېدلی په خاطر د دې باندې چې دوی دا پیسې هره میاشت له موږ څخه ټولوي په داسې شکل باندې ټولوي چې په دوکان کښې موجوده مال ته ګوري کله چې په دوکان کښې موجوده مال ډېر ولو نو ډېرې پیسې له دوکاندارانو څخه اخلي او کله چې مال لږ وي نو بیا لږ پیسې اخلي نو دا نه مالیه ده ځکه مالیه په کال کښې یو ځلې ټولېږي هغه د دولت عوایدو یا د دولت بودیجې ته جمع کېږي اما شاروالۍ هم په داسې شکل باندې نه کېږي ځکه شاروالۍ د موجوده مال څخه کار نه لري
السلام علیکم د آزادۍ راډیو کارکوونکو همکارانو ته مو اول سلام دی زه مولوي عثمان الدین د کندهار د ولایت شاولي کور د ولسوالۍ اوسېدونکی زه دا ستاسو د طرفه څه دا پیغام اسلامي عمارت و مشرانو ته دا پیغام پرېږدمه چې مسلمانانو وروڼو 1400 کاله د دې جهاد پرت شوله هغه دپاره د اعلا د کلمة الله چې هغه د توحید کلمه ده دا 1400 کاله که هر څومره مسلمانان په دې باندې قرباني شوي دي خو د دې د اجرا او د اعلا دپاره نو مسلمانانو وروڼو نن هغه کلمه د توحید پر ګدړانو لیکلې ده هغه پر زرنجانو پر ریړیو پر دوکانو حتی په مردارو شریو کښې پرته ده کم وخت کښې چې هله جل جلاله حضرت بابا آدم علیه الصلاة والسلام پیدا کړي په خپل قدرت الهي روح ورلره ورکړي بابا آدم علیه السلام وایي چې کوم وخت کښې ما سترګې رڼې کړلې زما سترګې پر عرش ومښتلې خو پر عرش باندې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلې وه مسلمانانو وروڼو دغه کوم بیرغان چې نن کلمه پر لیکلې ده دا دې پر ځای د عزت او هغه د مجاهدینو د اوسېدو هغه که قمنداني وي که ولایت وي که ارګ وي که سرحدات وي دا د اسلام نشان دي په هغه ځای کښې وځلېږي د عامو خلکو څخه دې ټول شي او پر هر ځای چې دا بیرغان ځوړنده کېږي هغه دې سپین بیرغ پر هر څوک که دی دې اوادار وي چې زه بیرغ زړوم د کلمې د سببه څه بیا نه زړوي
زه د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم زما د ټولو مجاهدینو وروڼو څخه خواهش دي چې په افغانستان کښې هر شي ته نرخنامه کښېږدي او بل مې د دغه څخه مجاهدینو ته دا خواهش دي چې هر شي ته نرخ کښېږدي
د آزادۍ راډیو ټولو نازولو مینهناکو اورېدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړوبه وئ تنګیوال له وردګو څخه درته دغه پیغام ثبتوم هیله مې له طالبانو د حکومت څخه دا ده چې زر تر زره دې د معلمینو معاشونه حواله کړي ځکه اوس معلمین د ډېرو ستونزو سره مخ دي نو یوازینه نفقه هغه هم د دغه ښوونځي د مکتبو څخه وه، ځکه د مشکلاتو سره مخ شوي. د هیله مې له ازادۍ راډیو څخه دا ده چې زما پیغام نشر کړي او زر تر زره د معلمینو معاشونه حواله کړي.
بله ابراهیم له پکتیکا نه خبرې کوم. دلته پکتیکا کې ډېر څه چپاول جوړ ده، یا نورې پوستې وسایل
حالت بیخی سره بیرقم مشکل نه حل کیږي. تمام شپه تجاوز روان دزړه مې درېږي. بېخي حالات رقم درنه شپه او شپه د نو ورځ د پمانځي کې درې وارې غلط سمه ا دې ما مشکل زبیره مجاهد سره شریک وي ته ادونه خپل تلګای شي ما سره محمد خوای شي یاد شي نه چې داسې لغونه پوښتنه وکړي چې زه وایم دې ما خبره نه محکمه وري نه غوا سالته واسه د نورو زباد راځه د څه ګورم یو مې سره یو کیندې شپې وته لیږي والدې لوګار امر ورکړي مداګه چې